د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د فساد په وړاندې مبارزې میکانیزمونو ښه نتیجه ورکړې. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې دا ځل افغانستان یو څه مخته راوسته، یعنی په دې معنی چې د نړۍ د دریو فاسدو هیوادونو له کتاره وتلی. په دې اړه مو د فساد پر وړاندې مبارزې د ارزونې او نظارت د کمیټې له یو سلاکار سره خبرې کړې. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. رحمت الله افغان دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د یو نوی راپور له مخې افغانان هر کال تر 250 میلیونه ډالر ډیری پیسې له خپل هیواد بهر پر دلمننه لګوي. د سالنګ لوی لاره د ورځې پر مخ پرانستل سو. او نیویار ټایمز خبر ورکوي چې سپینې ماڼۍ د یو د اقداماتو مسوده ترتیب کړي چې له مخې له ملګرو ملتونو سره د امریکا مالی مرستې ډیری کمیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د یو نوی راپور له مخې افغانان هر کال تر 250 میلیونه ډالر ډیری پیسې له خپل هیواد بهر پر درملنه لګوي. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتشي ادارې په یو راپور کې چې پرون خپور کړه ویلي دي لا هم د افغانستان د روغتیايي چارو په برخه کې له سختو ستونزو سره افغانان لاسو ګریوان دي. د سیګار د راپور له مخې دا په داسې حال کې ده چې یوازې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID د افغانستان پر روغتیايي چارو نږدې 500 میلیارد ډالر لګولی دي. د افغانستان روغتیا وزارت هم ویلي دي چې 20% کې هغه ناروغان چې د هیواد دننه درملنه نه ده شوې بهر ته ځي. د سالنګ لوی لاره د ورځې پر مخ پرانستل سو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال عبدالرجاب تیر شپه نا وخت ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو واورو له امله د ماښام تر 5 بجو وروسته لاره بندو.
دا لوی لاره مو پاکه کړي. اوس به د سهار له 5 بجو د لاره د ترافیکو پر مخ پرانستی وي چې لومړی د مسافر موټرو ته او بیا باروړونکو موټرو ته اجازه ورکو چې سفر وکړي.
د جنرال رجب وینا په سلنګونو کې د واورو له امله څوک نه دی مرسوي. خو د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې علي اداروي چې په نور هیواد کې روانه وني د واورې له امله 1900 خپل ژوند له لاسه ورکړی. او تمه ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د زیمبابوې له الف لوبډلې سره سبا د 500 لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په مرکز هراري کې د کابل په وخت ماسپښین په 12 بجو پیل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق ستانګزي د زیمبابوې له ملي ټیم سره د لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پښپاړسم باندې زمونږ لومړی سیالي ده او په وستم باندې اخیرنی 15 سیالي ده. په 23 تاریخ به دوی بیرته هندستان هیواد ته راځي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به بیا په هند کې له ایرلند سره یو لړ دوبې تر سره کړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. نیویارک ټایمز خبر ورکړی چې سپینې ماڼۍ د یو لړ اقداماتو مسوده ترتیب کړې چې له مخې له ملګرو ملتونو سره د امریکا مالی مرستې ډېرې کمیږي او له یو لړ څو اړخیزو موافقو څخه د دې هیواد د وتلو په نیت هغه ځنډوي. نیویارک ټایمز وایي دوه تقنیني فرمانونه یې ترلاسه کړي چې په یو کې د ملګرو ملتونو له هغو ادارو او نړیوالو سازمانونو سره د مالی مرستو د بندېدو غوښتنه شوې چې په یو ډول پر ایران او شمالي کوریا د لګول شویو بندیزونو له څنګه تېر شوي. یا یې هم فلسطینی ادارې د فلسطین ازادي بخونکي جبهې ته بشپړ غلطوب ورکړی دی. په دوهمه مسوده کې له ملي امنیت د مجرمینو د تبادلې او نړیوال تجارت څخه مستثنا د څو اړخیزو تړونونو د ځنډولو او یا بیا څېړنې لپاره امر ورکړل سوی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې دغه فرمان کولی شي په بالقوه توګه پر یو لړ موافقو لکه د پاریس د اقلیم د بدلون، د ماشومانو د حقونو او له ښځو سره د تبعیض پر کنوانسیونونو تطبیق سي. د اردن پاچا دوهم عبدالله د سوریې د سولې خبرې چې د روانې میاشتې په پیل کې د قزاقستان په پلازمین استانا کې ترسره شوې استایلې دي. په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو تر پیلېدو مخکې عبدالله پرون وویل روسیا د سوریې د کړکیچ په هواري او په سیمه کې پر نورو مسایلو کې حیاتي رول لوبولی سي. پوتین وویل د استانې خبرې به چې د سه شنبې په ورځ پای ته ورسېدې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ نورو خبرو ته اساس کېږدي. درې هیوادونو روسیې، ایران او ترکیې چې د دغو خبرو لپاره یې اسانتیا رامنځته کړې وه، په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی د یو میکانیزم پر جوړېدو موافقه وکړه چې په سوریه کې به نازک اوربند څاري. د ژغورنې ټیم په تهران کې پرون له نړېدلې ودانۍ اته نور مړي هم راوویستل. له دې سره د 12 منزله ړنګې شوې ودانۍ د تلفاتو شمیر 15 تنو ته ورسید چې 12 یې د اطفایي غړي دي. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په دې ودانۍ کې اور ولګېد او بیا ونړېده. په پیل کې دولتي رسنۍ د اور وژنې د څانګې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنه یاد کړ. تر هغه راوروسته ایراني چارواکو د دې پیښې د قربانیانو کره شمېره نه وه اعلان کړې، خو لا هم د اطفایي 15 تنه تری تم دي چې په اغلب ګمان مړه شوي به وي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وویل چې د خپلواکۍ و برخه به پارلمان او وزیرانو ته اوبار کړي. نظربایف زیاته کړه چې په دې ډول به له ده سره د ستراتیژیکو موضوعاتو، بهرنۍ تګلارې او د ملي امنیت واک پاتې شي. نظربایف پرون په خپله وینا کې چې د قزاقستان دولتي تلویزیون خپره کړه وویل چې تر دې وروسته به پارلمان، صدر اعظم او وزیران انتخابوي.
دا مهمه ده چې د پارلمان واک د حکومت په جوړېدو کې زیات شي او د کابینې صلاحیتونه وکیلانو ته وسپارل شي. هغه ګوند چې پارلماني انتخابات ګټي هغه به د حکومت په جوړېدو کې ډېر لاس لري. په طبیعي ډول به حکومت خپل واک له پارلمانه اخلي، نه د پخوا په څېر چې له ولسمشر یې اخیست.
نظربایف زیاته کړه چې د جنوري په لومړیو کې یوه ډله ګمارل یې چې په اساسي قانون او نورو قوانینو کې د بدلون لپاره مسوده چمتو کړي. د اوس لپاره د قزاقستان صدر اعظم ولسمشر غوره کوي او پارلمان یې تاییدوي. صدر اعظم بیا کابینه انتخابوي او د کابینې غړي هم د ولسمشر تایید ته اړتیا لري. شپږاویا کلن نظربایف له 28 کلونو راهیسې د قزاقستان ولسمشر دی. په باکو کې محکمې د اپوزیسیون یو شمېر غړي د اوږدې مودې په مخه زنداني کړل. محکمې د دې کسانو د جرم په اړه وویل چې دوی په ښکاره د حکومت د ړنګېدو خبره کوله او قومي، مذهبي او ټولنیزو شخړو ته لمنه وهله. د باکو ښاري محکمې د اسلامي وحدت د تحریک مشر طلحه باقرزاده او د هغه مرستیال عباس حسینف په 20 کاله باندې محکوم کړل. د اپوزیسیون د مخکښ ګوند ولسي جبهې مرستیال فواد قهرمانلی یې 10 کاله زنداني کړ او 14 تنه نورو سیاسي فعالانو ته له 14.5 تر 19 کلونو د بند سزا واوروله. دغو کسانو ویلي دي چې دوی بې ګناه دي او ځینو یې دا خبره هم کړې ده چې په زوره ترې اقرار اخیستل سوی. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کوړي. بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې میکانیزمونو ښه نتیجه ورکړې ده.
از دیدگاه رئیس جمهور مسئله ثبات و اصول افغانستان منوط به ایجاد حاکمیت کامل است و از بین بردن فساد.
د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې افغانستان د نړۍ د 168 فاسدو هیوادونو څخه په 168 کتار کې راوستی. په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او نظارت کمیټه بیا وایي چې په دې هیواد کې د فساد پر وړاندې مبارزه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په یونان کې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره غواړي په اتن کې د افغانستان سفارت پرانیزي.
همکاري افغانستان در یونان وعده هر گونه همکاري
رسیدګۍ. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون دوه نوي تقنیني فرمانونه لاسلیک کړل چې له مخې امریکا ته د کډوالو په ورتګ سخت محدودیتونه وضع کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. حقیقت څه دی او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهې صندوق یونیسف په حقیقت څه دی کې مو د ملي بس له رئیس سره خبرې کړې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د فساد پر وړاندې مبارزې میکانیزمونو ښه نتیجه ورکړې ده. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري دا خبرې د څرګندونې پرون په کابل کې د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي راپور په عکس العمل کې وکړې. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د 168 فاسدو هیوادونو څخه په 168 کتار کې راغلی. تیر کال هم دې سازمان افغانستان د نړۍ دریم تر ټولو فاسد هیواد بللی و، له افغانستان مخکې شمالي کوریا او سومالیا ول. د افغان ولسمشر د ویان د وروستیو څرګندونو تفصیل د فریبا ظاهر پرپور کې.
افغانستان څنګه وتوانید د دریو تر ټولو فاسدو هیوادونو له لیکې راووزي؟ د افغان ولسمشر ویان هارون چې خنصوري په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې ولسمشر اشرف غنی له ژمنې سره سم د فساد په وړاندې مبارزې لپاره میکانیزمونه جوړ کړي دي او د پام وړ اصلاحات یې راوستي دي. دی وایي
از دیدګاه رئیس جمهور مسله ثبات و صلح افغانستان منوط به ایجاد
د ولسمشر له نظره د افغانستان د سولې موضوع د قانون په حاکمیت، د اداري فساد په لمنځه وړلو او د یو عمومي حساب ورکونې په میکانیزم پورې تړلې موضوع ده چې له مخې باید ټول دولتي او غیر دولتي چارواکي ملت ته حساب ورکړي. په بیلابیلو برخو کې مو ګامونه اخیستي دي. څرنګه چې فساد یوه پراخه پدیده ده او هر اړخیزه مبارزه غواړي، نو په ځینو برخو کې شایي وخت ونیسي، خو په بنسټیز ډول اساسي اقدامات سوي دي او نتیجه یې مثبته ده.
چخنصوري زیاتوي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې هڅې به په پوره قوت سره دوام ولري څو په افغانستان کې د فساد سطح نوره هم ټیټه سي. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په 193 کتار کې راوستي دی. دغه سازمان د 2014 کال راپور خپور کړی چې وايي افغانستان د 15 امتیازونو په درلودلو سره په 193 ردیف کې راغی. تر افغانستان وروسته لیبیا، سودان، یمن، سوریه، شمالي کوریا، جنوبي سودان او سومالیا د نړۍ تر ټولو فاسد هیوادونو بلل سوی دی. دغه سازمان د تیر کال په راپور کې افغانستان تر سومالیا او شمالي کوریا وروسته دریم فاسد هیواد، خو دا ځل وتوانید له دغه کتاره راووزي. د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې شاوخوا یو کال وړاندې د اداري فساد پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ چې په دې مرکز کې د څارنوالۍ او پولیسو ځانګړي محکمې شامل دي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي چې سیستماتیک فساد او ټولنیز نابرابري په ټوله نړۍ کې یو بل تقویه کوي. د دغه سازمان په راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې پاپولیست مشران یا عوامګرایان چې د فساد سره د مبارزې او لمنځه وړلو شعارونه ورکوي، شاید دغه پدیده تقویه کړي. دغه سازمان ترکیه او هنګری د بیلګې په ډول یادوي چې په وروستیو کلونو کې د قدرت غوښتونکو مشرانو په درلودو سره له فساد سره د مبارزې په برخه کې د شوالي پر ځای د فاسدو هیوادونو په لست کې مخته تللي دي. د شفافیت نړیوال سازمان په دغه راپور کې ډنمارک، نوی زیلند او فنلند په ترتیب سره تر ټولو له فساد پاکې ودونه ګڼل شوی دي.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزې د ارزونې او نظارت کمیټه وایي په دې هیواد کې د فساد پر وړاندې مبارزه د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. د شفافیت نړیوال سازمان لکه څنګه چې مخکې مو ویل، تېره ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ له 186 فاسدو هیوادونو څخه په 189 کتار کې راغلی. تر دې وړاندې همدې سازمان افغانستان د نړۍ دریم تر ټولو فاسد هیواد ګڼلی و. د افغانستان حکومت وایي دوی له ژمنې سره سم د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره داسې میکانیزمونه جوړ کړي چې د فساد سطحې په کمولو کې ورسره مرسته کړې او د پام وړ اصلاحات په دې برخه کې راغلي. خو د فساد پر وړاندې مبارزې د ارزونې او نظارت کمیټه د حکومت دا هڅې کافي نه بولي. بیا هم فریبا ظاهر د دې کمیټې له سلاکار خیرالله سراج سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د شفافیت نړیوال سازمان د وروستي راپور په اړه ترې پوښتنه کړې چې نتیجه یې څومره ورته د منلو وړ ده.
د فساد په کچه کې کوم ډېر زیات تغییر په افغانستان کې نه دی راغلی. دا چې اوس 189 له 186 ممالک څخه افغانستان ده، دوه دلایل لري. یو خو ممالک چې ټول ارزیابي شوي دي، د دغه تعداد لوړ شوی دی نسبت پروس کال ته. ځکه تاسو چې ویلي پروس کال مجموع کې 186 ممالک ارزیابي شوي، اوس کال 186 یعنی اته نورې هیوادونه هم پکې اضافه شوي دي. له بلې خوا که وګورئ ورته دغه ممالک چې له افغانستان نه هم کاره په فساد کې تر دي، هغه ممالک چې د سومالیا او سودان جنوبي، سوریا، لیبیا، هغه ممالک دي چې دیو کې جنگ روان دی، یا داسې ممالک دي چې هیڅ کوم دولت هلته فعلاً وجود نه لري. نو دا د افغانستان لپاره کومه ډېره لویه لاسته راوړنه نه ده.
بله، یعنی ستاسو په نظر، ستاسو د دې خبرو څخه داسې معلومیږي چې تاسو وایئ په افغانستان کې هیڅ فساد کم شوی نه دی؟
په افغانستان کې یو څه اقدامات دولت شروع کړی دي چې دغه نتیجه لا تر اوسه دې رضایت مثبت خلک نه ارزوي.
بله،
که تاسو ته معلومه وي ترانسپیرنسی انټرنیشنل خپل عدالت په افغانستان کې نمائندګي هم نه لري او په مملکت کې نمائندګي لري البته هم خپل د معلومات نه راټولوي یعنی دیتا کلکشن دی خپل نه کوي دی فقط یو څو نور انډیکس سره یو ځایوي دولس یا دیارلس نور انډیکس او دغه مجموعه نه یو معیار راوسی چې هغه د فساد کچه په مملکت کې ورخیږي نو افغانستان کې په دغه څلور پنځو معیارو کې چې دوی سره جمع کړی دی او دغه اوسط یې راوستل دی که دوی ته موږ دقیقا متوجه شو نو صرف په یو انډیکس کې یو څه تغییرات راغلي دي چې هغه د حاکمیت د قانون انډیکس د بانک جهانی لخوا نه جوړیږي په هغه انډیکس کې ده او هغه کې هم موږ داسې کوم خاص تغییر نه وینو لکه تاسو هم چې ویلي قانون وسم په افغانستان کې نه پلي کیږي په ټولو باندې یو شان نه پلي کیږي او د دې ډېر بد مثالونه موږ په دغه تیر کال کې درلودل چې د دولت ډېر لوړ پوړي چارواکي په مازار عام کې قانون سرغړونه وکړلې او ټول خلکو په سترګو ولیده ولې لغوی سره هغه کم چلند ونهسه چې وی باید محاکمه ته سپارل شي وای.
بله سلیش صاحب، افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه په برخه کې د خپلو لاسته‌راوړنو خبره کوي. دوی وایي چې یو دا چې د ملي تدارکاتو کمیسیون په جوړولو سره دوی توانېدلې دي چې د فساد مخه تر یو حده پورې ونیسي، یا د عدلي او قضایي مرکز جوړول دوی یادوي چې دا یعنی د دوی سره مرسته کړې ده چې تر یو حده د فساد په کمولو کې مرسته وکړي. تاسو څونه دغه اقدامات د حکومت اغیزمن بولئ د فساد په لمن جوړولو کې؟
د نېشنل پروکیورمنت اتوریټي چې اوس جوړه شوې ده، د تدارکاتو ملي کمیټې، دوی رښتیا هم یو څه لاسته راوړنې درلودلې او په هغه تېر کلو کې چې کوم قراردادونه خصوصا د امنیتي ارګانو یو تعداد شرکتونو ته ورکړل شوي وو، په هغه کې ډېر فساد شوی و. نو هغه قراردادونه بېرته فسخ شول او په دې باندې څوک سترګې نه شي پټولی. دا یو لاسته راوړنه ده د دولت ته. ولې د عدلي او قضایي مرکز په اړه به موږ دا له نږدې نه تعقیبوو او موږ د ناظر په صفت په هر جلسه د دوی کې یاستو، په هر سشن د محکمې کې یاستو، نو هلته هغه څه چې د افغانستان خلکو توقع درلودله هغه سې کومه لاسته راوړنه لا تروسه نشته. ولې په دې چې دلته باید ډېر لوړ پوړي چارواکي اول محکمه شوي وای. ولې هغه قضایات چې موږ لا تروسه تعقیب کړي دغه څلور پنځه کیسه چې یعنی ډېرې عادي قضیې د فساد ادارې دي چې د خلکو تمه ډېره زیاته ول د مرکز نه
ولې حکومت وایي چې په دغه عدلي او قضایي مرکز کې تقریبا د شپېتو په حدودو کې ډېرې پېچلې قضیې همدا اوس تر کار لاندې دي چې په دې کې لوړ پوړي یا د ټیټې سطحې خلک او هم ملکي او پوځي کسان پکې شامل دي. تاسو فکر کوئ چې دا په خپله د فساد د مخنیوي لپاره یوه هڅه ده؟
یوه هڅه ده، بالکل یوه هڅه ده. ولې هغه چې نتیجه به یې څه شي، یعنې ما تاسو د تویلې د خلکو ته د خلکو توقعات ډېر زیات ول د مرکز نه. ولې په دې چې خلک پوهېدل چې ډېر لوړ پوړي چارواکي په فساد باندې ککړ دي او ډېرو ډېرې غټې پیسې اختلاس کړي دي دلته په افغانستان کې، نو د موږ او د افغانستان د خلکو توقع ډېره لوړه ول دغه او دغه توقع لا تر اوسه دولت نه ده پوره کړې.
بله، تاسو وایئ چې توقعات ډېر دي، نو ستاسو وړاندیز څه دی چې افغانستان د راتلونکي کال یا نورو راتلونکو کلونو لپاره کوم عمده کارونه باید وکړي چې د فساد په لمن جوړولو کې مرسته وکړي ستاسو په نظر؟
موږ له دولت نه بل څه نه غواړو، فقط که دوی اوسي کړی هغه خپلې وعدې چې تر د انتخاباتو وخت کې کړې وې هغه هم که پوره کړی شي، نو افغانستان به نن د 1500 پوینټو په ځای باندې شاید 1540 پوینټ درلودل او د 1098 ځای په ځای باندې شاید موږ اوس 80 یا 1500 ځای کې په دې نړۍ په کچه وای.
بله، او یو روسي پښتنه سره صاحب، اوس خود شفافیت نړیوال سازمان دغه راپور خپور کړی دی، اوس دغه راپور ستاسو په نظر څونه کولای شي چې د نړیوالې ټولنې باور جلب کړي چې د افغانستان سره البته د مرستو په برخه کې ده نړیواله ټولنه تل افغانستان سره خپل مرستې د فساد سره په کلکه مبارزه پورې مشروطې بولي؟
زه فکر کوم خپل دغه نهاد ترانسپیرنسي انټرنیشنل چې دا دوی په خپل په دې باندې تاکید کوي چې هیڅ نو مرستې په نړۍ کې باید د دغه انډیکس باندې مشروطه ونه اوسېږي. نړیوال ټولنه ډېر په دقت سره افغانستان ته اوس ګوري چې کوم اقدامات په نظر کې لري او کومې نتیجه ورکوي. زه فکر کوم هغوی به یو خپل تحلیل د نننۍ ورځې نه لري او فکر نه کوم چې دا کوم ډېر غټ تاثیر هغوی باندې وکړي، چې نړیواله ټولنه دلته په افغانستان کې اوس هم لاسته خپل ناظرین لري، خپل خلک لري، او هغوی ته د فساد کچه په افغانستان کې ډېره ښه معلومه ده.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزې د ارزونې او نظارت د کمیټې له سلاحکار خیرالله سراج سره د شفافیت نړیوال سازمان د وروستي راپور په اړه مرکه وه. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې په 2016 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ له 106 فاسدو هیوادونو څخه په 109 کتار کې راوسته دی. په دې معنی چې افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې یو څه پرمختګ کړی دی.
چی خواهد بود؟ چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی
که آمدن
کل
تنظیم های زور از جبیر یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیر پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بوده تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی رادیو نواوره.
نن په دې پروګرام کې تحلیلي بحث به هم په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د روانې مبارزې څرخی تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، د سترګو لیدلی حال بیان کړئ، له چارواکو که پوښتنه لرئ مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
بیا هم د فساد په اړه ډیرو د ازادۍ راډیو اوریدونکو پیغامونه راستولې دي. نادر شاه اسحاق له کندهار لیکي د افغانستان لپاره د طالبانو لوی ګواښ هغه دولتي چارواکي دي چې په فساد ککړ دي، باید دولت په وړاندې جدي اقدامات وکړي. عثمان غنی له نورستان لیکي چې په اوسني حکومت کې فساد خپل آخري حد ته رسېدلی او د تېر حکومت څو چنده زیات شوی او د له منځه وړلو ادعاوې هسې سمبولیکې او د خلکو په سترګو کې د خاورو اچول دي. مروه علیزایی له لشکرګاه څخه بیا لیکلي دا چې افغانستان په فساد کې په 8 فاسد ککړو هیوادونو په نړۍ کې ځای لري. زما په فکر دا هم د کار اهل کار ته نه سپارل دي. او سردار آغا له کندهار بیا له ما ګیله کړې ده چې زه پیغامونه نه ورته لولم، دغه د پیغام ولوس شي پکې نه و. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بي سیم 1313 شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه زیخ زیات وي کله یې موږ نشو لوستلی، په دې معنی چې پیغامونه له حده زیات رارسیږي، یعنی شمیرې په سلګونو ته د ورځې رسیږي. په هر صورت که لنډ راته ولیکئ او په مشخصې یوې موضوع خپل پیغام راواستوئ، موږ یې هرومرو درته خپروو. ازادي راډیو اورئ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونې کوو. د افغانستان حکومت وایي امتمده په نږدې راتلونکي کې په یونان کې خپل سفارت پرانیزي چې تر څو وکولی شي د افغان پناه غوښتونکو ستونزې هوارې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل په همدې هدف یو افغان پلاوی په یونان کې له چارواکو سره خبرې کړي دي. یونان ته تیر کال نږدې 1,60,000 افغان پناه غوښتونکي د سمندر له لارې رسیدلي وو چې تر سوریې وروسته دویم زیات شمیر افغانانو. سفیرالله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت وی په یونان کې د بې برخلیک افغانانو د ستونزو د حوالی لپاره ځینې هڅې پیل کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت د ارزونې او د سفارت د پرانیستلو لپاره یو افغان پلاوی دغه هیواد ته تللی دی. ښاغلی مستغنی وویل یونانی چارواکو افغان پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د پناه غوښتونکو د ستونزو په هواري او د سفارت د پرانیستلو په چارو کې به پوره همکاري ورسره کوي. ښاغلی مستغنی وایي د افغان حکومت یو پلاوی یونان ته تللی دی څو هلته د افغان کډوالو ستونزې وارزوي او له یوناني چارواکو سره د دغو ستونزو د هواري لپاره خبرې وکړي. خوشبختانه یوناني چارواکو هم د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د هواري او هم په هغه هیواد کې د افغان سفارت د پرانیستلو لپاره د هر ډول همکاریو ژمنه وکړه. ښاغلی مستغنی ویل د سفارت د پرانیستلو لپاره پخوا تړونونه شوي خو د یو لړ رسمي پروسو تر بشپړېدو وروسته به دا سفارت پرانیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنري یو این ایچ سی آر د راپور له مخې په 2018 کال کې چې لومړۍ میاشتې لا هم نه ده اوښتې شاوخوا زر تنه پناه غوښتونکي یونان ته رسېدلي چې دویم زیات شمېر یې افغانان دي. په 2018 کال کې دا شمېر نږدې 1,60,000 ته رسېده چې بیا هم له سوریې وروسته دویم زیات شمېر پناه غوښتونکي افغانان وو. که څه هم اروپا ته د 2015 کال په نسبت تیر کال د پناه غوښتونکو شمېر شاوخوا 80% کم شوی وو، خو سړه هوا، د هستوګنې نشتوالی، لوږه، د جرمونو لوړېدل هغه څه دي چې ورځ تر بلې زیات شول. د افغان نړیوال سازمان په وینا په یونان کې پاتې افغان کډوال چې د اروپایي اتحادیې بډایو هیوادونو ته د تګ غیر قانوني لارې ورته تړل شوي، له یونانه د وتلو لپاره ډېر محدود قانوني امکانات لري. دوی د بیړني هستوګنځای په پروګرام کې هم نه دي شامل شي، د نورو هیوادونو کډوال ترې برخمن دي. افغان پناه غوښتونکو په یونان کې بیلابیل رسنیو ته ویلي چې له دوی سره تبعیضي چلند هم کیږي. ځینو نړیوالو خبرونو له هغې ډلې ابزرور لیکلي چې زلمی افغان کډوال یونان کې له خوارۍ ځانونه پلوري. ابزرور تیره میاشت دې ټکي ته اشاره وکړه او ویل چې د یو شمېر نورو هیوادونو ځوانان هم دا کار کوي، خو ګڼ افغان ځوانان چې مشران او کورنۍ ورسره نشته په اتن کې د شپې ناست وي څوک پیدا شي او دوی لزان سره یوسی. په 2015 کال کې څه باندې 1,000,000 پناه غوښتونکي د سمندر له لارې اروپا ته ورسېدل چې یو زیات شمېر یې جرمني ته ولاړل، خو لا هم له دې ډلې لسګونه زره د یونان په کمپونو کې د برخلیک د روښانېدو لپاره سړې شپې سبا کوي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. اسمت سروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ له مرستندویو هیوادونو وغوښتل چې د ماشومانو د زده کړو او د ملکیانو د ژوند په ساتنه کې د افغانستان پر حکومت فشار راوړي. د بشري حقوقو د ډلې په افغانستان کې د معارف پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده. په تیرو 15 کلونو کې تل د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د ښوونځیو په سوځولو، ویجاړولو او د زده کوونکو او ښوونکو پر وژلو تورن شوي، خو د بشري حقوقو څارونکو دا ځل د افغانستان حکومتي ځواکونو ته د تور ګوتنی ولیده. د بشري حقوقو د څار ټولنه په یو راپور کې چې په خپل خبرونه کې خبر کړی دی، د بغلان ولایت پر یو ښوونځي د طالبانو د حمله په اړه جزئیات خبره کړي چې افغان امنیتي ځواکونو په کې اړولې وو او د حمله په نتیجه کې په ښوونځي کې ویني بهیشي او په کنډواله بدلیږي. هیومن رایټس واچ وای له 2015 کال را په دې خوا پولیسو دا ښوونځی له دې سره سره ونیو چې زده کوونکي سخت د زده کړو دوام ته لیواله ول. د ښوونځي مدیر په کابل کې جګپړو چارواکو ته ولیکل چې امنیتي ځواکونه د دوی له ښوونځي وباسي او هغوی هم موافق امر ور ولیږه، خو د امنیتي ځواکونو قومندان د مرکز د امر پروا ونه کړه. د بشري حقوقو د څار د ډلې په لیکنه کې وړاندې راغلي کله چې د اسموینې وخت راغی، د ښوونځي مسؤلانو بیا د مرکز امر قومندان ته ورښکاره کړ، خو د تر قومندې لاندې ځواکونو هغه خواته ډزې وکړې چې ښوونکي او زده کوونکي راغونډ شوي ول. د بشري حقوقو د څار ډله وایي په یو څېړنه کې چې دوی په 2014 میلادي کال کې وکړه، ورته څرګنده شو چې امنیتي ځواکونه په زیاتېدونکي ډول له ښوونځیو څخه د طالبانو پر ضد د سنگر په توګه کار اخلي. او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې یوې نوې موضوع ته اشاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په دې خبرو کې چې د دسمبر په وروستیو کې وشوې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتېدو پر انتخاب د نظر تبادله وشوه. وال سټریټ ژورنال وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وویل چې د هیواد امنیتي حالات مخ په خرابېدو دي. وال سټریټ ژورنال د خراس وایي چې ښاغلی ټرمپ اشرف غنی ته وویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره به دغه هیواد ته د نورو پوځیانو پر استولو غور وکوي. دا هم وویل چې افغانستان ډېری منابع او امکانات لري او امریکا به له دغو سرچینو څخه د استفادې لپاره د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي. خو له دې وروسته ډونالډ ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د افغانستان یادونه ونه کړه. افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو په اړه د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د خبرو په هکله افغان چارواکو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه ګواښ پر جدیت خبر دی چې تروریزم ټولې نړۍ ته متوجه کړی دی.
د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویلي، د خبرونه دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او دغه راز حقیقت څه دی په حقیقت څه دی ونیس پروګرام کې مو په کابل کې د ملي بس د ترانسپورتي ستونزو په باب د ملي بس د تصدۍ له رئیس سره خبرې کړې دي. خو اوس رحمت الله افغان ته به هم وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د یو نوی راپور له مخې افغانان هر کال تر 215 میلیونه ډالر ډېرې پیسې له خپل هیواد بهر پر درملنه لګوي. د سلنګونو د حفظ او مراقبت رئیس جنرال عبدالرجب وایي چې د سلنګونو لوی لاره د ورځې پر مخ پرانستل سوه. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د زیمبابوې له الف لوبډلې سره سبا د 500 اورونو لوبه وکړي. نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې سپینې ماڼۍ د یو لړ اقداماتو مسوده ترتیب کړې چې له مخې یې له ملګرو ملتونو سره د امریکا مالی مرستې ډېرې کمیږي. د اردن پاچا دوهم عبدالله د سوریې د سولې خبرې چې روانه میاشت کې پیل شوې د قزاقستان په مرکز استانه کې پیل شوې ستایلې دي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي چې د خپلواکۍ و برخه به پارلمان او وزیرانو ته ورکړي.
که غواړئ د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. دغه راز ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلی شي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 2019 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. د سهار لو بوجو د ماښام تر 2 بجو په همدې څپو خبرونه کول. 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، دوه راپورونه لرو. لومړی یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال کومې ژمنې کړې وې، په هغې لړ کې تېره ورځ دوه نوي تقنیني فرمانونه لاسلیک کړل. په دې فرمانونو کې د امریکا په سرحدونو کې د هڅو د زیاتېدو غوښتنه شوې او د هغو مهاجرو پر ضد اقداماتو غوښتنه هم شوې چې په غیر قانوني ډول په امریکا کې اوسي. ټرمپ چې کله دا فرمانونه لاسلیک کول، یو ځل بیا د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال پر جوړېدو ټینګار وکړ. ټرمپ مخکې ویلي چې دا دیوال جوړوي او لګښتونه به هم مکسیکو پرې کوي. تفصیل له احمد شي براورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوي فرمانونه په واشنگتن کې د کورنیو چارو په وزارت کې لاسلیک کړل. د دې فرمانونو تر لاسلیک وروسته ټرمپ د کورنیو چارو د وزارت کارکونکو ته په وینا کې وویل، ما دوه تقنیني فرمانونه لاسلیک کړو چې د زرګونو کسانو ژوند به ورسره خوندي شي، په میلیونونو کسانو ته به کار پیدا شي او د میلیاردونو ډالرو د لګښت مخه به ونیول شي. ډونالډ ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په شپږم ورځ پرون دا خبره هم وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله به د دیوال د جوړېدو کار ډېر ژر پیل شي. د کورنیو چارو وزیر به لما او زما له ټیم سره په همکارۍ ډېر ژر پر پوله د دیوال د جوړېدو چارې پیل کړي. ټرمپ زیاته کړه چې هغه هیواد نه دی چې پوله نه لري او د امریکا متحده ایالاتونه به سرلننه بیرته د خپلو سرحدونو واک په خپل لاس کې واخلي. د فرمانونو تر لاسلیکېدو وروسته ټرمپ د کورنیو چارو د نوي وزیر متقاعد جنرال جان کیل ستاینه وکړه. د ټرمپ د دې فرمانونو له عمله به 500 نوي سرحدي ماموران ګمارل کیږي. همداراز به مرکزی حکومت پر هغو ښارونو مالی مرستې کموي چې د غیر قانوني کډوالو پر ضد جدي مبارزه نه ده کړې او شایي پر دغو ښارونو پیسې بيخي بندې شي. ټرمپ خپل وینا کې د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ.
Our order also does the following. Ends the policy.
زما په فرمان کې به دا هم وي چې په سرحد کې به د نیولو او خوشی کولو تګلارې پای ته رسیږي. نور هیوادونه به مجبوره کوي چې خپل مجرمان بیرته ومني. بیرته به اخلي. په هغو شهرونو کې به جدي هڅې وشي چې د کډوالو په پناه ځای بدل شي. د ټرمپ وینا نوی فرمان مسولو کسانو ته دا اجازه ورکوي چې غیر قانوني مهاجر ونیسي او له امریکا یې وباسي. تر دې مخکې ټرمپ یو بل فرمان کې امر وکړ چې د ایران، سوریه، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن خلکو ته د امریکا ویزه ورنکړي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخکې لدې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان د بیا رغونې په تېره بیا د بنسټیزو تاسیساتو د پراختیا لپاره د یو مهم سکتور په اړه یو راپور اخلو. هغه هم په افغانستان کې دننه د برېښنا انتولید د افغانستان حکومت په پنځو راتلونکو کلونو کې د شاوخوا 2000 میګاواټ برېښنا د تولید یوه طرحه بشپړه کړې ده. د اوبو او انرژي وزارت چارواکو پرون په دې اړه په کابل کې په یوې غونډه کې په بروکسل کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې د دغه پلان د عملي کېدو لپاره د له افغانستان سره مرسته وکړي. تفصیل یې د یوسف خان زدران په راپورټ کې.
د بروکسل کانفرنس په تعقیب افغان حکومت د مرسته کوونکو هیوادونو او پانګوالو ادارو څخه غواړي چې د انرژي سکتور د پراختیا لپاره د چمتو شوي طرحې په عملي کېدو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني او یو شمېر نور افغان چارواکو خپل دا پلان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ځینو مرسته کوونکو هیوادونو له استازو سره شریک کړ چې له مخې افغانستان تر پنځه راتلونکو کلونو پورې شاوخوا 2000 میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. ښاغلي عثماني د دې پلان د تشریح په غونډه کې وویل چې که د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره شوی مرستې افغان لوري ته په خپل وخت ورسیږي، نو پر ځان د بسیا کېدو لپاره به د افغان حکومت اقدامات چټک وي. عثماني وایي د انرژي سکتور په برخه کې پرمختګ نه یوازې زموږ لومړیتوب دی، بلکې دا کار د سیمې د ثبات لپاره هم مهم دی. زه له ټولو اړوند مرسته کوونکو او پانګوالو غواړم چې دې برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي او خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ د خپل انرژي پلان تطبیق او سیمه ییزو همکاریو ته ژمن یو، خو دا کار زموږ د مرسته کوونکو پاملرنې پرته ممکن نه دی. د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارد ډالر ژمنې ترڅنګ اعلان وکړ چې تر 2000 کال پورې به له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. افغانستان دا وخت د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنایي انرژي له ګاونډیو هیوادونو واردوي، خو د اړوند وزارت چارواکي وایي چې تر 2022 کال پورې به د مرسته کوونکو هیوادونو په مرستو دا اندازه له خپلو کورنیو سرچینو بشپړه کړي. له دې سره د جمهور رئیس سلاکار محمد همایون قایومي چې بهرنیو استازو ته د معلوماتو ورکولو په دې غونډه کې ګډون کړو، وای افغان حکومت د خپل دغه اهداف پوره کولو لپاره کافي اصلاحات راوستل دي. دوی وای موږ ځینې اساسي تغیرات راوستل چې دغه سنیو اړتیاو ته بدلون ورکول شي. زموږ لپاره ډیر زیات فرصتونه شته چې خپل سرچینو استفاده وکړو او د سلګونو میګاواټ برېښنا د تولید لپاره شاوخوا 40 پروژې پیل شوې دي. افغان چارواکي وای چې د انرژي لاړخه پر ځان د بیا کېدو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، هغه رقم چې لاړوړان دی نړیواله ټولنه اجمنه کړی ده. د اوبو او انرژي وزارت چارواکو په باور په کور دننه د دغه اندازې انرژي د تولید ترڅنګ د ټاپي، کاسازر او ټوټا پروژې چې افغانستان یو برخه ده عملي کېدل به د سیمې د ثبات ترڅنګ په افغانستان کې د نورو تغیراتو شاهد وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ښه زده کړه، ښه کار او ښه ژوند هغه وخت کېدلی شي چې فکر او ذهن آراموي او د ژوند اسانتیاوې تر یو حده برابروي. په اوسنۍ مرکه کې دغو ښوونځیو په مثبت اثر خبرې کوو چې زده کوونکو ته یې یو څه سهولت برابر کړی. له موږ سره میلمه
زه احمد جان نوزادی یم، په یونیسف کې د مدني مشارکتونو مسؤل.
په پیل کې تاسو درته وایئ چې د ماشوم د په زړه پورې ښوونځي مفهوم څه کېدلی سي.
د ماشوم دپاره په زړه پورې ښوونځی په دې معنا باندې چې یو معیاري ښوونځی، په دې معنا باندې چې هغه په هر لحاظ ماشوم ته په زړه پورې، د بیلګې په توګه باندې کله چې مثلا ماشوم کور نه راوځي مکتب ته ځي، نو دی په ډېره مینه باندې ښوونځی ته لاړ شي. حتی داسې احساس ونه کړي چې ولا ځنان باید غیر حاضري وکړم. مثلا په ښوونځي کې استادان یا ښوونکي ډېر ورسره همکاري، ملګري، دوستان، یعنې د دوستانو په شکل باندې دی، په وجه چې مثلا د ښوونکي او د زده کوونکي تر مابین ارتباط دی، بلکې داسې یو ارتباط لکه د دوو دوستانو تر مابین ارتباط. په همدغه ډول باندې مثلا سینم کې کله چې مثلا د درس ماحول ته ځي، هلته مثلا هر څه آماده وي، مثلا هلته چارتونه وي، هلته مثلا د سن پزا مثلا په وړي کې سړه وي، په ژمي کې مثلا ګرمه وي، د ابسنفیانو تر مابین اړیکې دوستانه وي. کله چې مثلا استاد درس ورکوي، استاد په خمه یارونو باندې درس ورکوي او دی په ډیر مینه باندې هغه زده کوي، دغه ته یو معیاري ښوونځی یا د ماشوم لپاره په زړه پورې ښوونځی،
یعنی ټولې اسانتیاوې باید ورته برابرې.
بله بله.
د ماشوم لپاره په زړه پورې ښوونځی په افغانستان کې څه وخت وپیژندل شو یا معرفي شو؟
په افغانستان کې له پیړۍ نظر کې چې ښوونځی جوړ شوی دی، پر دې باندې سرویګانې شوی چې مثلا ولې موږ تر اوسه پرې زموږ زده کوونکي کله چې په اول کال کې مکتب ته شاملېږي، دوی بیرته مکتب څخه وځي،
زړیل توریږي له درس نه،
یعنی په دریم سن کې مکتب پرېږدي، په څلورم سن کې مکتب پرېږدي، پنځم سن کې مکتب پرېږدي. او ویلای کرام مثلا که موږ په لومړي ټولګي کې سل نفره یا چا نفره زده کوونکي ولرو، په همدغه ډول دولسم سن لپاره کې دا غوښته بالکل یا شلوته یا دولسته یا پنځلسته ډیرش ترسېږي. یو د الکترون څخه دا هم دی چې زموږ ښوونځي معیاري نه دي. په همدغه خاطر باندې سره د افغانستان جګړې ځپلې دي، خدا په دې معنی باندې چې موږ باید هر څه باید دوبران کوو، باید هر څه باید جوړېدو خوته بوس. بنان په 2013 کال کې د یونیسف ادارې د وزارت معرف سره په ګډه باندې پر دې باندې کار شروع کړ، تر څو پر موږ د ماشوم لپاره دغه ښوونځي رامنځته کړو، تر څو پر ځای ماشوم ته په زړه پوري. موږ په لسو ولایتونو کې دا کار وکړ، چې هغه لس ولایتونه مثلا کندهار دی، هلمند دی، زابل دی، روزګان دی، غور او بادغیس دی، پکتیا او پکتیکا دی، بامیان او دایکنډی دی. ولې موږ د لس ولایتونو انتخاب کړی؟ دغه سروي پر اساس باندې چې موږ تر سره کړه، د لس ولایتونو په 2013 کال کې د لس ولایتونو هغه ولایتونه دي چې یا خدای جګړې ځپلې دي او یا د پیشرفت نه پخوا لري پاتې شوی. د بیلګې په توګه باندې مثلا بامیان کې امنیت دی، دایکنډی کې امنیت دی، ولې دلته په خوا توجه نه ده شوی؟ یعنی د ښوونې او روزنې په برخه کې هلته کم پیشرفت پخوا نه رامنځته شوی. هلته وروسته مثلا مکتبونه تللي دي، مکتبونه ایجاد شوي دي، سیمې هم لري، پرتې سیمې دي، لاسرسي ورته مشکل دی. په همدې خاطر باندې موږ بامیان د کندی شامل کړی او دغه نور سیمې مثلا هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، زابل، روزګان دا معمولا جګړې د پولې سیمې دي. او په همدغه ډول باندې غور، بدګس دویم فقیر سیمې دي چې هلته مثلا اکثره خلک علاقه مند نه شي. په همدې خاطر باندې پر همدغه معیارونو باندې موږ د لس ولایت انتخاب کړ او په دغه لس ولایتونو کې د فیلند لپاره موږ تقریبا د 1500 په شاوخوا کې هغه ټول ښوونځي چې په بر کې ونه شي په مرکزونو کې، یعنی په ورکه مرکز د ولایتو کې او په مرکزونو د ولسوالیو کې پر دې باندې موږ کار کوي، د ماشوم لپاره په زړه پورې ښوونځي.
او په دغه لس ولایتونو کې ستاسو یاد کړل کنه، څومره خلک له دې کار راضي وو او څومره د تاسو کار کامیاب وو؟
د دې کار نتیجه خو ډیره ښه ده، ځکه چې نه تنها د لس ولایتونو او دا په دې معنی باندې هم نه ده چې مثلا په دغه لس ولایتونو باندې موږ فوکس کوو، نور ولایتونو به خدای یاد استل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د زده کړو وزارت په خپل سر کلنی پلان کې چې هغه د 2013 کال نه شروع کیږي، 15 کال لپاره 15 کلن ستراتیژیک پلان دی، تر 2028 کال پورې دوام پیدا کوي. دوی په غو پلان کې دا پلان کې نیولې چې د افغانستان کې ټول ښوونځي باید معیاري شي، په نیمه معنا باندې چې هلته مثلا هم درس باید په ښه کوالټي باندې او استادانو ته باید زده کړې ورکړي شي، یوازې نه چې مثلا د درسونو زده کړې، بلکې مثلا د رفتارونو زده کړې، د مهارتونو زده کړې دا باید یو ترلاسه کی، تر څو پر دوی باندې بلات چې مثلا د ماشوم سره دوی سره کوم برخورد وکړي. ماشوم ته مثلا په هر لحاظ باندې کوم څه مو وایي، مثلا ښوونځي باید مسونه وي، کله چې مثلا زده کوونکي مکتب ته راځي دوی باید ځان مسونه احساس کړي، هلته مثلا د لپاره باید لوب میدان وي، هلته مثلا باید د لپاره د لاس منځلو وسایل باید موجود وي، پاک اوبه باید چې ټول لپاره موجود وي.
آیا دغه کوم سہولتونه تاسو وایئ چې دا ډیر ضرور دي دا تاسو برابر کړئ؟
بله بله. په 1500 ښوونځي کې په دې کې ټول سہولتونه شته. دا اصلاح سره کم کار کوي. ګوري دلته یوازې دولت نه دی پال، دلته مثلا یوازې نړیواله ټولنه یونیسف کومک نه کوي، بلکې په دغه ښوونځي کې موږ د تعلیم او تربیې یا د مکتبونو څخه د خوندیتوب یا د مکتبونو د مدیریت شوراګان رامنځته کړل. هلته مثلا مدیر د مکتب یا مدیر د لیسې شامل دی، هلته ښوونکي شامل دي، هلته زده کوونکي شامل دي. دوی په ګډه پر دې باندې کار کوي چې ښوونځي څنګه شي.
بله، تاسو څنګه په دې فکر کې سولې چې دغه سہولت ستاسو یاد که ماشومانو ته یې برابر کړی.
کله چې موږ سرویګان تر سره کړی، سرویګانو دا په نښه کړی چې کله چې ماشومان مکتب ته نه ځي دلته مختلف علتونه موجود. دغه اوس مثلا موږ د 3.5 میلیون څخه 4 میلیون په شاوخوا کې ماشومان مکتبونو ته نه ځي یا لاسرسی نه لري. او دا په دې معنی باندې
ډېر شمېر نجونې دي کالکان،
ډېر شمېر نجونې دي. دا په دې معنی باندې چې مثلا شاید مکتب نه وي، شاید دلته مکتب وي هم ولی دوی هلته نه ځي. بنا دلته مختلفې تقاضاګانې موجود. دا چې مثلا د بیلګې په ډول باندې مثلا په هغه ښوونځیو کې چې هلته ښځینه ښوونکي نشته، هلته به د خلکو دپاره د کلیوالو دپاره به دا ورته مشکل وي چې مثلا دوی خپلې لورګانې به ښوونځي ته واستي، ځکه دا فرهنګ دی. بنان موږ پر دې باندې تاکید کوو چې مثلا هغه ځای کې چې مثلا ښځینه ښوونکو ته ضرورت دی هلته به ښځینه ښوونکي واستول شي، هغه ځای کې چې مثلا نارینه ښوونکو ته ضرورت دی نارینه ښوونکي باید واستول شي، او دواړه ښوونکي باید په همدغه معیارونو باندې وروزل شي. د دې په خوا کې مثلا کله چې په ښوونځي کې زده کوونکو ته مثلا صحیح مشکل پیدا کېږي، حتی صحیح مشکلات ته باید دوی باید لاسرسی وشي، هلته باید امکانات وي. که مثلا خپله په داخل د مکتب کې امکانات نه وي، د مکتب او د روغتیایي ادارو تر مابین باید یو تفاهم موجود وي تر څو پورې چې هلته ماشوم ته باید لاسرسی ولري. بنا دغه ټول امکانات په دغه ښوونځیو کې برابر شوي دي. دا سرویګار پر بنیاد باندې دا خبره شوې ده، په دا ارقام دقیق شوي دي. موږ ته امیدوار یو چې موږ په 2021 کال کې په افغانستان کې ټول ښوونځي معیاري وي. ګوري دا د ماشومان تر مابین یو رقم ده، دغه عادت هم دی. کله چې مثلا یو ماشوم د کلی بل ماشوم ګوري چې هغه په مینه مینه باندې سهار مکتب ته ځي، د مکتب په سن باندې د پخپله تشوي کیږي، په کور کې یو خور یا مثلا سهار مکتب ته ځي یا ورور یې مکتب ښوونځي ته ځي او دا تر اوسه لا وړه د مکتب په سن باندې نه ده، نو دا دیته هڅیږي چې زه به کله به دې سن ته ورځم د ماجر باندې ښوونځي ته لاړ شم یا هم داسې الوکان. نو دا پخپله په یو رقم فرهنګ باندې بدلیږي. بنان د ښوونځیو د معیاري ښوونځیو د ایجاد د هغو څخه د مدیریت او یا د هغو د خوندیتوب کمیټې په ګډه باندې یو د بل سره کار کوي تر څو پورې ښوونځي په هر لحاظ باندې په کیفي لحاظ باندې بهتر کړي.
تر اوسه مو په مسایلو خبرې وکړې چې هغه له کور نه بیرون باید یو زده کوونکي ته مهیاسي تر څو هغه ته ښوونځی په زړه پورې سي. کورنۍ ته څه کول پکار دي تر څو خپل ماشومان دې ته واڅوي چې زده کړه ورته جالبه سي او په خپل خوښه زده کړه وکړي؟
کله چې مثلا د معیاري ښوونځي مدیریت ته راځو، هلته د مدیریت کمیټې دي. په دې کمیټو کې پلرونه هم غړیتوب لري، یعنی کورنۍ ورسره شامل ده. په دې کې کورنۍ، په دې کې مدیریت د مکتب، په دې کې مثلا خپل شاګردان، د کلی متنفذین، مخور خلک، دا ټول پکې شامل دي. او دوی ټول په ګډه باندې هلځل باید وکړي. مثلا هر سړی په خپل وړ نه باندې د بیلګې په تول مثلا مور او پلار پر دې باندې کوشش کوي چې خپل ماشومان باید مکتب ته واشي، او کچیر مثلا په کلی کې د دوی کم بل څوک چې ماشومان یې مکتب ته نه ځي، دوی باید دغه موضوع د همدغه کمیټې سره باید شریک کړي، او کمیټه باید پر دې باندې تصمیم ونیسي. د تو دنده ورکړي تر څو لاړ شي بیرته د کورنۍ سره خبرې وکړي او تشویق کړي تر څو خپل ماشومان مکتب ته واسي، او یا باید یو بل څوک دا دنده واکړي، د کلی نور مخور خلک باید دا دنده واکړي تر څو د کلی خلک دې ته ټول واسي چې ټول باید خپل ماشومان مکتب ته واسي. او دا ډیر ښه کانسپټ دی. نتیجه هم په همدې خطر باندې شته چې د دې مدیریت مشترک دی، یعنی دا یوازې د مکتب یا د لیسې د مدیر په لاس کې نه ده، دا یوازې مثلا د ښوونکو په لاس کې نه ده، د حکومت کار نه دی، بلکې دا د حکومت او د ټولنې مشترک مسؤلیت دی.
ډیر زیاته مننه. خیر
اوسې. مننه کورمانه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د خاري ازدحام د کمښت او تګ راتګ د اسانتیا د رامنځته کېدو په موخه د ملي بس ځانګړي د تصدۍ ریاست کار کوي. د ملي بس ځانګړي خاري سیستم اوس تقریبا تر ډیره لګواخ سر مخته او تر ډیره ویجاړ شوې دي. داسې ویل کېږي چې قراردادونه د ځانګړو علایقو او شخصي اړیکو پر بنسټ ترسره شوې دي. د ملي بسونو ډیره برخه ویجاړه شوې او لکار لویدلې ده. د خاري ملي بسونو موجودیت کم شوه، د فساد موجودیت په کومه پیمانه موجود ده، او د سنزو د حل لپاره څه پکار دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به د همدغه ریاست رئیس ښاغلی محمد حیدر اتمر راتځو کې تاسو سره کولای شئ. مشي د لومړی پوښتنې په توګه اتمر سب کراتو وي چې په اوس وخت کې ټول څومره ملي بسونه فعال دي او خاري سیستم یې پوښل دي؟
ملي بس خو تاسو ته پته ده چې مثلا په جنګونو کې بالکل ویجاړه شوی، د لمنځه لاړ، د تاسیسات یې له لمنځه لاړ، دا ټول ملي بسونه، بسونه چې برقي بسونه ټول له منځه لاړ، تقریبا کبار شو، د اصطلاح په اصطلاح کبار شو. بیا په آتا 2003 کال د نوې حکومت جمهوریت اسلامي افغانستان له تاسیس نه وروسته بیا دا بین المللي دوستان مونږ سره بیا شروع کړه چې دا بیرته احیا کی بیرته جوړ کی. بیا هم دوی تقریبا یو زر یو نیم زر وسونه مونږ ته راکړل، خو یو تعداد په ولایتو کې لاړو، په ولایت په مراکزو کې، او اکثر په کابل کې پاتې شو. مګر بیا هم ورو ورو ار بس چې خراب شو همدغه سې پاتې شو په ګراج کې، او ډریور او نگران هم رخصت شو، یعنی تنقیح شو له تشکیل نه، او نور مامورین هم چې مثلا په هغه کې اړیکې درلود، یعنی مامور په هغه بستونه و، هغه هم تنقیح شو. ورو ورو تقریبا نزدې په صفر شو، دا ټول نزدې په صفر شو. یعنی دا درې اوزې چې مثلا مونږ لرو، یو په زندوانان دي مرکزي ده که اوزې اول ورته وایي، اوزې دوم په هغه کې ده خوشحال خان کې ده، ایسه اول خوشحال خان کې، اوزې دریم اوزه د مونږ په خواجه بغرا کې ده. خو دا درې واړه اوزې د ویجار یا د خراب بسونه ډک شو. هم دا و چې رئیس حبی جمهور جلالت ماب رئیس حبی جمهور مهربانی وکړه، هغه $1,000,000 د وزارت ترانسپورت د انکشافي بودیجې نه احیای مجدد ملی بس دپاره دای منظور کړه، چې د هغه $1,000,000 نه $300,000,000 $300,000,000 د پرزجاتو دپاره ورکړه شو، چې دوه سوه اراده بس ورباندې ترمیم شي، چې ملی بس هغه پرزجات واخیسته او 200 اراده بس چې باید ترمیم شي راجستر شو سره د پرزو سره، چې اوس دغه ترمیمات روان دي. کله چې زه دلته مقرر شوم د هغه 200 اراده نه تقریبا 40 پورې جوړ شوی و، یعنی ترمیم شوی و. کله چې زرالم دلته تقریبا یو نیم یاشت کیږي، ما کوشش وکړه تقریبا 50 اراده نورم ترمیم کړه، او اراده داده یا پروګرام داده چې تر دې کال آخر پورې، یعنی تر درې دیالس و اشپک نویم پورې دا 200 باید ترمیم شي او بهره برداری ته اچول شي. دغه دمو پروګرام دی
د کچې ته پښتنه وشوي په اوس وخت کې یوازې کابل ښار ته وګورو، څومره سیمې تاسې پوښلې دي چې هلته ملي بسونه تګ را تکي او خلک پکې زی راځي؟
داسې که ویلی نه شم چې مثلا څو سیمې مونږ تر اوسه در پوښ،
یعنی ټول کابل مو پوښلی که نه؟
او پوښلی مې ده، خو ما نه د 100% پوښلی نشته، ځکه چې نور سکتور خصوصي اراده جات هم شته او ضرورت هم ده، ځکه چې دمونږ اراده جات کافي نه دی. دمونږ اراده جات مثلا د سینمای پامیر نه تر ارزان قیمت پورېزي، دالمان پورېزي، په خیرخانه سه اول خیرخانه، سه دوم خیرخانه پورېزي، همدونه چې مونږ لرو په دې لینو کې مونږ اچولی ده. او دمون پروګرام داده چې دا سکتور خصوصي دا بسونه او دا مثلا فلن کوج دی یا کوسترونه دی، دا ټول د ملی بس تر چتر لاندې باید فعالیت وکړي، ځکه چې دا قانوني حق او هغه ملي او اساسي حق د ملی بس دی چې باید ټول افغانستان ته یا ټول ولایتو ته ولسوالیو ته دا ټولو ته دغه ترانسپورتي سرویس باید درکي، یعنی دا خدمات باید ملي بس درکي. دا
اتمر سب داسې ویل کیږي چې په قراردادونو کې په ډیره لوړه کچه فساد شوی، دا خبره تاسو مره منئ؟
هو بالکل منو، کله چې دلته رانم هم اوس هم په هماغه پیمانه په هماغه اندازه کې هماغه فساد شته په قرار دادو کې. کله چې راغلو ما غوښته چې یو حکم د رئیس حبی جمهور نه واخلم چې دا ټول قراردادونه منسوخ شي او رهبری ملی بس دا بیرته له سره قرارداد کړي.
اوس د قراردادونه فسخ شوي دي کنه؟
اصلا قراردادونه نشته، دا 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 لس کاله کیږي چې مثلا یو کال دوه کال چې مخکې دوی ځان سره قرارداد کړی ده، دا قرارداد دونه ټول یو جانبه ده. یو کس مثلا راغلی، یو شرکت راغلی، هغه شرکت لزانه هر شی په خپله جوړېده، دسته ویل کېده دلته او ماتوي دغه د ما امکاران وای چې دلته مثلا قراردادی تقریبا در د د اداره رهبری په غاړه درلو.
نو اوس باغه د فساد بیلګې به تاسو روښانه شوي اسناد به مروي سي په دغه برخه کې ستاسو اراده څه ده باید څوک په خوانی رهبری څارنوالۍ ته معرفي شي یا نور کوم کار شي؟
ما دا ټول اسناد جمع کړی ده چې امنیت ملی راته لیږلی ده، سارانوالی هم راته لیږلی ده او د مونږ همکاران هم جوړ کړی ده. دا ټول مونږ ارتشا و فساد اداری ته هم لیږو، اداره امور ته هم لیږو، لوی سارانوالی ته هم لیږو، کنترول تفتیش ته هم لیږو چې دا دوی په خپله سیړي، په خپله د دوی آیتونه راشي، تفتیشونه راشي، جدي او ملي تفتیشونه راشي. دا پیدا کی که زه درته وایم 2-3 میلیون افغانۍ ورک دی، هیڅ معلوم نه دی. مثلا قراردادی ته 150 میلیون افغانۍ د تحویل په وجه در کړی ده، د هغه نشته، بجرایی نشته، کاغذات نشته. مثلا دلته کبار بسونه و آهن و مثلا دا جنگ شای چه و اگه خرج شوی دا پا 2 میلیون اگه پیسه تر واسه معلوم نده چه سنگه راغلی دا سنگه چیر تا مصرف شوی دا.
جناب رئیس، تاسو مخکې د برقی بسونو خبره وکړه او د څومره امکان لري په اوس وخت کې چې د برقی بسونو یو حلقه په کابل کې جوړ شي تر څو په ښاری نظم کې یو څه اسانتیا رامنځته شي؟
اوس په مخکې له دې چې زه دلته راشم، د برقی بسونو د پاره پروګرام مې درلود. پروګرام ده چې مثلا سکای ترین تاسو خو پوهیږئ نه چې د هغه خارونه چې د مخ کې نه د مخ د لابادون مخ کې دو دوی مترو تیر شوی نی د مځکه لاندې. دوی او ضرورت ده چې مثلا سکای ترین هلته تعبیه شي، یعنی جوړ شي. د ما پروګرام دغه برقی بسونه هم دي، کار مې ورباندې شروع کړی ده، ځکه د هغه نقشه مونږ سره موجود ده، پلانونه مونږ سره موجود ده، مونږ شروع کوو. تاجکستان په دې کې سعید هغه مونږ سره شاید همکاری وکړي، زه دوی سره تماس لرم او بسی برقونه باید زر جوړ شي.
فکر نه کوئ د کابل ښار د ځینې سړکونه به ډېر تنګ وي او هلته به د برقي بسونو
که نظم راشي، که سیستم راشي، دا بیروبار نشته. دا څونه مشکلات چې مونږ اوس په کابل کې او پر نور ښارونو کې وینو، دا د عدم سیستم له وجې ده چې مونږ سیستم نه لرو. که یو نظم مونږ درلود، دلته صحیح سرکونه دي. دا سرکونه چې دلته دي، مثلا هر لین سلور لین لري، هر سرک سلور لین لري، چې په امریکا کې په لوکل سرکو کې هم داسې ده. منتها هلته نظم ده، مدیریت ده، کفایت ده.
دغه نظم به څوک رامنځته کوي؟ د ملي بس اداره او که ورسره ترافیک؟
ملي بس سره د وزارت داخله، سره د ښاروالي، سره د نور زیرب ارګانونو.
په اوس وخت کې دغه ادارې ته سره څومره همغږي دي؟
والا ښاروالي خو کاملا همغږي کوي. پرون ما ښاروال صاحب سره یو میټینګ درلود په دې باره کې، او ترافیک هم را سره منلی ده چې مونږ سره همکاري وکړي. مونږ فشار راولو، مونږ خو نه پرېږدو چې مثلا یو کار نشي، پرېږدو چې خیر ده نه کېږي. داسې نه ده. مونږ ترسوزو چې مونږ دا کار باید اجرا وکړو.
د یوې داسې مهمې ادارې د یوه مشر په توګه چې که چېرته تاسې کار ونه کوئ، ښایي ښاري ازدحام بیخي له دم زیات شي. څه فکر کوئ په څومره وخت کې به دغه د برېښنایي بسونه سیستم جوړ شي او یوه حلقه به تاوه شي؟
برېښنایي بسونه خو هغه یو ستراتیژي پلان ده. بودجه پیدا کوو، بودجه شته که مثلا اراده ای، که اراده د کاری پیدا کیږي، که مثلا د شرونه په د اداره کې، مثلا د کرزی سه په د شرونه په د اداره کې که اراده در وای دا جوړیده، هر څه جوړیده. خب مشکل خبره ده چې اراده نه وای. د ما اراده شته، په اراده کې زه راغلم چې دا جوړوم ان شاء الله.
هند هیواد هم د یو شمیر ملي بسونو د کومک وعده کړی، واغه وعده څه ډول شو؟
او هغه تیار و په دې 15 کالو کې، هغه تیار و. دوی سو ځلې مثلا دغه اداره ته ایمیلونه ورکړه. دلته نه ایمیل و او نه انټرنیټ و. اوس موږ رابطه کوو او موږ آی ټی نیولی استخدام کړی او خغښتلای آی ټی استخدام کړی چې سفارتونو سره تماس ونیسي. مونږ اراده لرو مثلا شروع کړی دا چې یو ویب سایت ملي باز لپاره جوړ کړو چې دا ویب سایت په دنیا کې مثلا مونږ کولای شو چې دا دونرونه جلب کړو. دا یو ملي او اجتماعي پروژه ده ملي بس، دا شخصي کوم فیشنی پروژه نه ده چې مثلا دنیا ورته علاقه ونه لري.
په هند سره ستاسو اړیکه اوس څه ډول شوې ملي بس؟
اوس صحیح شوې ده. دوی ته مونږ پرون هغه پرپوزل کمپلیټ پرپوزل لګلې ده، تخنیکی پرپوزل دوی منلې ده چې هغه یو زره واسه دوی واده کړای وو. مونږ 209 ور باندې واچول چې یو زره 0200 بسونه دوی قبول کړای ده او زه دوی سره په رابطه کې
د روسي پښتنې په توګه د غیداري د مشر په توګه چې تاسو یو ډیره قوي اراده ورته لري چې تاسو اصلاحات رامنځته کړئ، ولست څه ډاډ ورکوي شي فساد بل منځوري او په څومره وخت کې به مشکلات حلېږي؟
زه یو خبره کوم وروره، تر څو چې اداری فساد لمای زنی زیمون نجوری گو فساد لمای زورم تاسو تا او دا اخپل ملت تا او اخپل دا کابل امشاریان او شهروندان تا اعتماد در کام چه دا فساد لده اداره نزه زه محوه کوم انشالله.
درنو اوریدون کو او گرانو لیدون کو دا وستاسی لپاره دا دیونه حقیقت صد اخبرونه تر بیا خیه چاری
آزادی رادیو لوونه تروو.